وخت افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې اوري چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم شول او اتو نورو ته د 14 کلونو بند سزا واورول شوې. د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2:19 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ د هند استخباراتي اداره تورنه کړې چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. ایراني چارواکي نن د صنعتي تولیداتو په یو نندارتون کې د تیلو او طبي ګازو د لویو پروژې انطرحې په ډاګه کوي. خو مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچکې د کابل شاري محکمې د فرخوندې په وژنه کې د تورونو کسان له ډلې څلور تنه پیدام او اته نورې په 14 کاله باندې محکوم کړل. د کابل امنیت قمانداني وایي چې په تېرو دوو اونیو کې د درو اتیا جنایي جرمونو په تور 122 تنه نیولې دي. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. بشپړ خبرونه. د کابل شاري محکمې د فرخوندې په وژنه کې د تورونو کسان له ډلې څلور تنه په اعدام او اته نورې په 14 کاله تنفیذي بند محکوم کړل. د کابل شاري محکمې مشر صفي الله مجردین چې هر شنبه د یادې محکمې د پایلو د اعلانولو پر مهال ویل چې د یادې قضیې 13 نورو کسانو ته د اسنادو او شواهدو د نشتوالي له امله عبارت ورکړل شو. ښاغلی مجردی وویل
و سوختاندن جسد مسمات فرخوندنامه به اشد مجازات، یعنی اعدام هر واحد شما را محکومی به مجازات نمودیم.
د دې محکمې د معلومات لمخې چې دغه محکمه به د 19 نورو تورونو کسانو په اړه چې پولیس هم پکې شامل دي د راتلونکي یک شنبه په ورځ حکم صادر کړي. همدارنګه د کابل شاري محکمې رئیس افغان امنیت ځواکونه ویل چې دغه پیښې پاته درې تنه نور تورن کسان هم ونیسي. د کابل امنیه قمانداني وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د درو اتیا جنایي جرمونو په تور 122 تنه چې بشه زهم پکې شامل دي نیولې دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن رسنیو ته وویل چې په دغو پیښو کې د وژلو، غلاو او نشي موادو د پلورلو قضیه شامل دي. ښاغلی رحیمی همدارنګه زیاته کړه چې د کابل پولیسو د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په هدف عملیات پیل کړي دي. دی وای په دې ورستۍ کې د کابل پولیسو د کابل د ګډ ټیم سره په ټولو ولسوالیو او 14 حوزو او دوو ماموریتونو کې تلاشي شروع کړې ده. د نوموړي په خبره د دغه عملیات پر مهال د جنایي جرمونو په تور یو شمېر کسان هم نیول شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوال مخالفینو سره د مبارزې په برخه کې پوره وړتیا لري. د کورنۍ چار وزیر نورالحق لمینن په کابل کې د ځانګړو ځواکونو قیتې ته د وینا پر مهال وویل چې امنیتي سرتیرو په ډیرو سیمو کې وسلوال مخالفین پر شا تمبولې دي. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. د سولې عالي شورا لخوا په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوي چې په دې برخه کې باید تر ډیره پر خبرو اترو بسنه ونه شي، بلکې په هیواد کې د رواني جګړې د ختمولو لپاره عملي ګامونه باید پورته شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان پوز د هند استخباراتي اداره تورونه کړي چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. دا تورونه پرون په راولپنډي کې د پاکستان د لوړپوړو پوځي چارواکو تر لیدنې وروسته لګول شوی دی. دغه غونډه له افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمه کې د وسلوالو اورپکو په وړاندې د پاکستان د پوز د روانو عملیاتو د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. تر غونډې وروسته د پوز په ویل لمی کې ویل شوی چې قومندانان په پاکستان کې د تروریزم په ډیرېدو کې د هند استخباراتو د شکلتیا په اړه جدي نشي وړاندې کړي دي. د پاکستان پوځي افسران کله ناکله په شخصي توګه هم نه هند په پاکستان او افغانستان کې په مداخله تورنوي، خو ډیر لږ داسې سوي چې د پوز پر رسمي اعلامیه کې د هند استخباراتي اداره تورنسي. هند په پاکستان کې د مداخله تورن ردوي، خو پاکستان د هغو اورپکو په ملاتړ تورنوي چې په هند کې بریدونه کوي او په هندي کشمیر کې جنګیږي. هند دغه راز پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي، خو دا تورونه بیا د پاکستان لخوا ردېږي. ایرانی چارواکي نن په یوه صنعتي نندارتون کې د تیلو او طبیعي ګاز د لویو پروژو طرحې په ډاګه کوي. دا کار داسې مهال کېږي چې د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې دوام لري. د ایران د انرژي وزیر بیژن زنګنه په تهران کې د دغه څلور ورځني نندارتون پر مهال دغه مهمې څرګندونې کړې دي. نوموړي وړاندې هم ایران ته د تیلو د نړیوالو کمپنیو د بیرته ورګرځېدو په برخه کې د تهران لیوالتیا ته اشاره کړې وه، خو په ایران کې د بهرنیو کمپنیو د سوداګرۍ نظریه په یو ډول په دې پورې تړلې ده چې ایران او د نړۍ شپږ ستر طاقتونه د اټومي پروګرام په اړه کومې نتیجې ته رسېږي. ټاکل شوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستی تفاهم د جون تر دېرشمې پورې وسي. که چیرې دا تفاهم وسي، پر ایران به پراخ اقتصادي بندیزونه لرې سي. ایران د نفتي ذخایرو له اړخه د نړۍ په سطح څلورم او د طبیعي ګازو د ذخایرو په برخه کې دوهم بډای هېواد دی. له هغه راهیسې چې پر ایران د اټومي پروګرام له کبله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا اقتصادي بندیزونه لګېدلې دي، د انرژي ډېرې نړیوالې کمپنۍ له تهران څخه وتلې او یا یې خپلې سوداګرۍ بندې کړې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس وایي په پام کې لري چې د مې پر نهمه نیټه په مسکو کې په هغه مراسمو کې ګډون وکړي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جرمني نازیانو د ماتې او یې مکلیزه لمانځي. فابیوس نن په یوې راډیو کې د مرکې پر مهال دغه سفر اعلان کړ. که څه هم مسکو د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو اته شپېته مشران وربللي دي، خو یوازې شلو تنو په دې مراسمو کې ګډون منلی دی. دا مراسم داسې مهال جوړیږي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون پالو د ملاتړ او په غیر قانوني توګه د کریمیا د الحاق له کبله مسکو له سختو نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دی. ټاکل شوی د چین ولسمشر شي جین پینګ، د کیوبا ولسمشر راول کاسترو او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په اروپایي ټولنه کې یو خوا تورنه کړې چې د په خبره غوړي یقیني کړي چې د اوکراین په ختیځ کې ټینګ سوی اوربند ناکام سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې اروپایي ټولنې او اوکراین استازي نن د بلاروس په مرکز منسک کې په یوې بیړنۍ غونډه کې د اوکراین د ختیځ د اوربند پر وضعیت خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي ټولنه پر هغو بریدونو سترګې پټوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې ملکي خلک وژل دي. اروپایي ټولنې تر دې دمه د روسیې د دې تور په اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د عراق د کردستان د خپلواکې سیمې له مشر مسعود بارزاني سره وکتل. په دې کتنه کې چې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن هم پکې ګډون وکړ، په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد پر روانې مبارزې خبرې وسوې. دغه راز امریکایي مشرانو تعهد وکړ چې د عراق له مشرتابه سره به د یوه ډیموکرات یو موټی او فدرالي عراق د دوام لپاره په ګډه کار کوي. او د هند له ممبئی ښار څخه راپورونه وایي چې یوې محکمې د بالیوډ فلم ستوری سلمان خان د یوه کس په موټر وهلو او بیا تښتېدو په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړی بیا هم د خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم شول او اتو نورو ته د 14 کلونو بند سزا واورول شوې.
به اشد مجازات، یعنی اعدام، هر واحد شما را محکومین به مجازات نمودیم. حکم ما حکم قطعی در مورد از این چهار نفر نیست.
په دې اړه چې د محکمې نننۍ فیصله څومره عادلانه وه، د تورنو له د یوه مدافع وکیل سره مو مرکه کړې ده. په قطر کې د سولې په خبرو کې یوه ګډونواله وایي چې د طالبانو د استازو له خبرو ښکارېده چې د هغوی په دریځ کې ژور بدلون راغلی دی.
د هغوی په خبرو کې چې څه ما ولیده، ډېره زیاته خوشبیني وکړي او ډېر زیات علاقمندي وکړي.
د کندز والی وایي شاوخوا لزره کورنۍ د جګړو له امله خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. اکثره بې ځایه شوي بیا وایي که ژر بېرته خپلو مینو ته ستانه نشي، د یو کال خواري به یې په اوبو لاهو شي.
زراعت اوس غنم رسیدل د لو وخت نو اوس کې یو مرمه هم ثقيله لګيږي سوځيږي.
د افغانستان دفاع وزارت د اپراسیون رئیس د افغانستان په شمال کې روسي نامنه ته په اشاره وایي چې دولت وسلوالو مخالفینو په روسي کې شمال ته ځکه مخه کړې چې وخی دوی په ټول افغانستان کې کولای شي فعالیت مخته یوسي.
خپل هویت به داسې خلکو ته وښایي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې د دولت سره د ملت سره د خلکو سره د اردو سره د نورو نادونو سره وجنګیږو.
له جنرال افضل امان سره مو د حقیقت څخه په پروګرام کې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټه کې له پروګرام سره یو ځای تر خبرو خبرې کړې دي او دا به هم واوري چې د هند سینما پیژندل شوی ستوري سلمان خان په 50 کالو بند محکوم شوی دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع تل کسانګ چې مخکې مو په خبرونو کې واوریدل د فرخوندې د قتل په قضیه کې د کابل ابتدایي محکمې نن څلور تورن په اعدام محکوم کړل او اتو نورو ته د 14 کالو بند سزا واورولې. محکمې دغه راز اتلس نورو کسانو ته برأت ورکړ. دا موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران تعقیب کړی او نور جزئیات به ورڅخه واورو.
د فرخوندې وژنې څخه د نږدې 50 ورځو له تېرېدو وروسته د کابل ابتدایي محکمې په څلورو مجرمینو د اعدام حکم وکړ. زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر هغه کسان دي چې ابتدایي محکمې د چهارشنبې په ورځ د محکمې په یواله نی غونډه کې په اعدام محکوم کړل. د کابل ابتدایي محکمې په دې قضیه کې ښکیل اته نور کسان په 14 کلونو بند محکوم کړل خو اتلس نورو ته برات ورکړ. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي د محکمې پریکړه داسې اعلان کړه چې د دوی په اړه دا وروستۍ پریکړه نه بلکې محکوم شوی کسان کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. دی وایي د جزا د قانون او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون په نظر کې نیولو سره د فرخوندې د وژنې او سوځونې په قضیه کې له تاسې څلورو څخه هر یو پاشد مجازات یعنی اعدام محکوموم.
یعنی اعدام هر واحد شما را محکومین به مجازات نمودیم.
د فرخوندې وژنې په اړه د ابتدایي محکمې غونډې د تېرې شنبې ورځې رئیسې پیل شوې وې او تر چهارشنبې پورې یوازې د دیرشو ملکی کسانو دوسیې وڅېړلې. په همدې ډول ټاکل شوي چې د نیول شوو 1900 پولیسو دوسیې چې د فرخوندې په وژنه کې ګرم بلل شوي د راتلونکي یکشنبې په ورځ د کابل په ابتدایي محکمه کې پیل شي. له دې سره د ابتدایي محکمې رئیس د پالوان، بادشاه او محمد حسین په نوم درې نور کسان چې لا نیول شوي نه دي د دې پیښې اصلي مجرمین وبلل او د امنیتي او عدلي ارګانونو څخه یې وغوښتل چې دا کسان محکمې ته حاضر کړي. د چهارشنبې ورځې د محکمې غونډې ته د فرخوندې مور او پلار هم راغلي وو او له محکمې یې غوښتنه وکړه چې مجرمینو ته د قوانینو سره سم جزاوې ورکړي. د فرخوندې پلار محمد نادر له محکمې وغوښتل:
زه هیله کوم چې د افغانستان محکمې دې د شریعت او د هیواد د نافذه قوانینو له مخې هغه مجرمین چې یوه مسلمانه او د قرآن حافظه یې داسې وحشیانه وژلي مجازات کړي. دا د توجه وړ نه ده او امید لرم چې محکمې عدالت تامین کړي.
وویش کلنه فرخونده د هود د میاشتې په 28مه نیټه د کابل د شادو شمشیره زیارت په سیمه کې د لسګونو سړیو لخوا په دې تور ووژل شو چې ګویا قرآن پاک ته یې اور ورکړی وو. له دې پیښې وروسته د هیواد دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارېدل او خلکو غوښتنه کوله چې په قضیه کې دخیل کسان باید محکمه شي. حکومت تر اوسه د دې قضیې په تړاو د 1900 امنیتي منصوبینو په شمول دېرش ملکي کسان نیولي او ټینګار کوي چې عدالت پلي کوي. له دې سره د فرخوندې د وژنې په اړه د حقیقت موندنې کمیسون د تورنو اتلسو کسانو خوشي کېدل غیر عادلانه پریکړه بولي. د دې کمیسون غړي فوزیه کوپی د ابتدایي محکمې له پریکړې وروسته وویل خوشي شوي ځینې کسان د پیښې اصلي متحرکین وو او باید د دوی برات له قانون سره سم وڅېړل شي.
د اتلس کسانو په اړه چې نن یې برات حاصل کړ عادلانه تصمیم ونیول سو. د امن نظم خرابونکي او د پیښې اصلي محرکین دوی وو. دوی باید مجازات او ولان باید په هغو دلیلونو غور وکړي چې موږ ورته ویلي دي
امرشان برخورد صورت بگیره.
عام خلک او د چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د پیښې په تړاو د دومره کسانو محکمې ته په حاضرولو خوښ دي خو وایي چې باید د محکمې پریکړې عملي شي. دوی وایي که دا فیصلې په بله محکمه کې کمیږي او یا د کوم سیاست ښکار کیږي بدې نتیجې به ولري او دا کار په عدلي او قضایي ارګانونو د خلکو باور کمولی شي.
و موردل چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې ابتدایي محکمې نن څلور تورن په اعدام محکوم کړل او اتو نورو ته د 14 کلو بند سزا واورولې. د غراز محکمې په دې قضیه کې اتلس نورو کسانو ته برات ورکړل. د دغه محکمه په اړه زموږ بل خبريال اجمل تورمان د حقوق چارو له کارپو او مدافع وکیل سید خالد سادات سره مرکه کړي او لومړی د محکمه د جریان او دا چې نننۍ حکم تر څه حده عادلانه او منصفانه او د هغه نظر پوښتای دی.
د محکمې د نننۍ فیصلې په اساس د ویلشن تقریبا تر ډېر ځای پورې د افغانستان د جزا د قانون پر اساس او په خپله د قانوني شکل باندې ترسره شوې وه. په دې معنا چې هغه اصلي عاملین د جرم چې ول او څوک چې په شدید ډول په جرم کې داخل ول، خصوصا متعدد جرمونه کړل چې په قتل باندې بیا د جسد په سوځولو کې همدارنګه د جرم په تحریک کې لاس ترلو هغې باندې اعدام حکم شو. زه یقین لرم دا یو قانوني فیصله وه. دویمه کټګوري کې هغه اشخاص چې هغوی شریکان د جرم ول، دا هم د قانون په اساس باندې فیصله وشوه. د اعدام مستحق نه دي، په هغې باندې اعدام جزا نه شي تطبیق کېدلی، ځکه د دوی د جرم انګیزه او د دوی د جرم شکل دومره سنګین نه و لکه څنګه چې د څلورو اشخاصو چې هغې باندې د اعدام حکم وشو. پاتې د باقي مانداتله سفره هغه اشخاص چې هغوی برات حاصل کړل، دا هغه اشخاص ول چې دوی فقط په تصویرونو کې لیدل شوي دي او مستقیما دوی په خجه کې داخل نه ول، مستقیما دوی په د جرم شریکان نه ول، نو دوی برات حاصل کړل. ولې مهمه موضوع دا ده چې اصلي طرحان د دې قضیې او اصلي عاملین د دې قضیې هغوی تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. امید ده چې ونیول شي عدلي او کشفي ارګانونه، همدارنګه امنیتي ارګانونه د هغوی په نیولو کې باید جدي اقدامات وکړي تر څو د قانون منګولو ته وسپارل شي. نننۍ محکمه تقریبا تر ځای اگر چې بعض نواقص درلودل، مثلا د هغه متهم چې هغوی نه د شکنجې په اساس باندې تحقیقات اخیستل شي ول، هغوی باندې هم شپارس کاله حبس وخته، چې خپله دا باید روښانه شوی وی چې آیا د دوی دغه اظهارات د زور په اساس ورکول شوي دي که نه، د دوی په خپله خوښه باندې ورکول شوي دي. په هر حال د افغانستان د جزا قانون په اساس باندې، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په اساس باندې د محکمې شکل او د محکمې دغه محتوا قانوني شکل درلود.
بله سادات صاحب، تاسو د اصلي طرحانو خبره وکړه، ډېر ځله دغه خبره هم مطرح کیږي. اصلي طرحان مثلا څوک چې همیشه ویل کیږي چې دوی نه دي نیول شوي، نو دا څوک دي؟
د قاضي د محکمې تر د قاضي د حکم صادرولو څخه وروسته میډیا ته مطبوعاتو ته هم ویل چې څلور نفر باید تصویر شي، د هغوی نمونه واخیستل او په صریح ډول باندې ذکر کړل. عدلي او همدارنګه کشفي ارګانون ته یو دنده وسپارل تر څو د دې په اړه جدي اقدامات وکړي. موږ سره هم دا سوال دی، د افغانستان د خلکو سره هم دا سوال دی چې تر اوسه پورې ولې امنیتي ارګانون نه دي توانېدلي چې داسې خلک دستګیر کړي او د قانون منګول ته وسپاري. امکان دی ولري چې شاید د دې تر شا داسې خلک وي چې دوی حمایه کېږي د بعضې خلکو نه، د هغې په اساس تر اوسه پورې کتمان شوي دي او یا د جرم شکل کتمان شوی دی، تر اوسه پورې کشفي ارګانونه نه دي توانېدلي تر څو هغوی ونیسي. د دې امکان ډېر زیات دی چې هغوی تر شا قوي خلک ولري تر څو د صحنې څخه وتلي دي او په لټونه کې به جوت شي چې ولې نه دي نیول شوي. خو تر اوسه پورې دغه اندېښنه موږ سره هم موجوده ده، د افغانستان د خلکو سره، او بدون د هغوی د محکمې څخه زه فکر کوم د محکمې ټول پړاوونه ناقص دي او هغوی باید ونیول شي، اصلي طرحان د محکمې منګول ته وسپارل شي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه سادات صاحب، هغه دا چې ویل کېږي دغه شپاړس کسه چې خوشي شوي دي، دوی خو هلته حضور درلود چې دغه فرخونده په شهادت رسېدلې او وژل شوې ده، نو دوی هغه د خپل خاروندیو حقونه هم نه دي مراد کړي، مثلا چې ورشي هغه د وژونکو له منګولو څخه وژغوري، نو څنګه د دوی په وړاندې داسې یو حکم وای شوی دی چې دوی د خوشي شي؟
دوی د حالت مستقیما په جرم کې ثابت نه شو، نه اصلي عاملین چې د جرم ول، یعنی دوی اصلي مجرمین نه ول او نه هم شریکان د جرم ول، دوی فقط په صحنه کې ول. اگر چې دوی د فردي مسؤلیت په اساس باندې پوښتنه وشي، چې من حیث یو فرد مسؤلیت لري، ولې په دې باندې محکمه یوسف نشي تورنولی یا نشي بده هم کولی چې په داس حال کې چې هلته امنیتي مسؤول وجود لري، په داس حال کې چې هلته مسؤول اشخاص ولاړ وي او بیا د عادي افراد جرایم مخنیوي کې د هغوی مسؤول وګڼل شي، نو دوی ته فکر کوم خبره وروسته راځي کېږي، ځکه هلته امنیتي مسؤولین ول، هلته د حکومت چارواکي ول، او په رڼا ورځ باندې په داسې یو محضر کې چې هلته حکومت حاکم دی او په د کابل ښار په حاکمه نقطه کې داسې اوس جرم ترسره کېږي، نو دوی ته مستقیما مسؤلیت دومره نه راځي کېږي لکه څنګه چې لیدل کېږي. دوی په دې اساس مسؤلیت نه لري چې هلته امنیتي مسؤولین وجود درلود، همدارنګه پولیس وجود درلود، همدارنګه د خلکو ازدحام ډېر زیات و، او دوی په هېڅ صورت دولت نه شي مجبورولی چې دوی په دې باندې متهم کړي اتهام چې تاسو د جرم په مخنیوي کې پاتې راغلي یاست.
د حقوق چارو کارپو او مدافع وکیل سید خالد اساداتو چې د کابل د ابتدایي محکمې د نننۍ فیصلې په اړه نظر څرګندو، د کابل ابتدایي محکمې نن د فرخوندې د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم کړل، اتو نورو ته د 14 کلونو بند سزا ورکړې او د غراز اتلس نورو ته امبارات ورکړل. تاسو هم کولی شئ چې د محکمې د نننۍ فیصلې په اړه خپل نظر د افغان بي سي مخابراتي شرکت د 1903 شمېرې له لارې له موږ سره شریک کړئ.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای
زور است، جبری. خب باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه.
دلیل پاره جب افغانستان که مداخله تونیشی.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها
مساویانه پیش صدا داده شود. ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ازادی رادیو نو اوري.
په دې پروګرام کې چې سبا 3 بجې پیلېږي، 2 ساعته دوام کوي. په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه خبرې کیږي، خو موږ بیا هم په دې موضوع کې تم کیږو. ملالای شینواری چې د قطر د سولې په خبرو کې ګډون کړی، وایي چې د قطر په دوه ورځنیو خبرو کې د سولې په وړاندې د طالبانو په دریس کې ژور بدلون ولید. ملالای شینواری وایي چې طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې هم انعطاف وښود. د روانې اونۍ د شنبې او یکشنبې په ورځو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړو د طالبانو او حزب اسلامي له استازو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې په یو کنفرانس کې ګډون وکړ. د دې کنفرانس له برخوالي ملالای شینواری سره عصمت سروان مرکه کړې او لومړی له هغې پوښتنه کړې چې د طالبانو په دریس کې څه بدلون احساس کړ.
بچې ما خو د دین اوراندې کله هم د طالبانو سره په داسې یو ناست کې ګډون نه و کړی او مقابل لوري ډېر زیات علاقه مندي وښوده د سولې خبرو ته او په حساب د سولې راوستو ته لیوالتیا وښوده. نو کله چې موږ د دوی سره خبرې وکړې او د دوی سره ناسته ولاړه وکړه، په اول سر کې خو ما فکر کړ چې دوی به د ښځو سره بالکل سیډینیشن هم نه کوه او خبرې به هم نه کاندي، ځکه زه د طالبانو وخت کې په کابل کې وم. نو ما دا هیڅ تجربې نه فکر کړې چې داسې به وشي. د دوی خبرو کې د ښځو د حقونو په اړوند مسایل په اوله بیانیه کې ښاغلي ستانلي په خبرو کې د ښځو په اړوند مسایل یا د حقونو په اړوند خبرې وکړي. او جالبه دا وه چې موږ ټول هغه حقونه چې په اسلام کې ښځو ته ورکول شوي دي د هغې نه سترګې نه شو پټولی. اما د یو اعتماد تقریبا یو فضا والده وه او ډېر متفاوت د خپل نور د بل رامن چې د افغانستان نه چې د دې آیت سره موږ کوم تفاوت د هغوی په خبرو کې نه لیده. ټولو د سولې خبرې کړې او خصوصا ما په یو قسمت کې کله چې د ښځو اړتیا سولې ته په دې باندې ما خبرې وکړې، نو د هغوی د یو تن د سترګو نه اوښکې لاړې او ما ته یې وویل چې ستا دا خبرې چې دومره احساس و چې زه وژړول. ما
په دې کانفرنس کې که یوه طرف به خبرې کولې بل به ځواب وایو، د سوال و ځواب مسله هم و.
اول دوه دریځونه واضح شو چې د طالبانو خبرې وي او بیا د حزب اسلامي. د هغې نه وروسته ټولې خبرې همدا وې چې چا به خبرې کړې وو ځینو به ځواب ورکوه او د اجنډا باندې به خبرې وي. پرته د دې موږ ډېر کافي وخت لرل چې د کنفرانس نه د باندې کله چې به د چایو بریک شو یا به د ډوډۍ وخت شو، د میز تر شا د ډوډۍ د میز شاوخوا به راټول شو خبرې مو سره کړي. بیا موږ درې تنه مېرمنې چې وو یا خبرې ښځې چې وو دا دوی سره موږ جدا مکین لرل او د ښځو د حقونو په اړوند د دې لپاره چې ډاډ راکړه موږ سره صرف او صرف یوازې ولید او خبرې راسره وکړې. نورو سره هم ځینې تایبونه د نورو دوستانو سره هم لرله.
له دې کانفرنس او له دې خبرو تاسو څه نتیجه واخیستله؟ آیا تاسو هم لکه د سولې د عالي شورا د غړي ښاغلي ستانکزي په شان خوشبینه یاست چې په طالبانو کې ژور تغییر راغلی دی، دوی نور سوله غواړي او کنه؟ فکر کوي چې لا ډېر وخت پاتې ده.
زه فکر کوم چې دا یو ډېره مقدماتي او ډېره ښه قدم و چې پورته شو. دا قدم باید ډېر وړاندې پورته شوی وای چې نه پوهېږم ولې موږ په دې کې یعنې کامیابه شوي نه وو، یا دا چې اختیار مقابل لري نه غوښته چې موږ سره ناسته ولاړه او لږې خبرې ولري. موږ د افغانانو په توګه هغوی سره کېناستو، نو موږ ته یې داسې وښوده چې دوی هم افغانان دي او د یو افغان په توګه دوی د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې لري. یا تا سابلتي صاحب په خبرو کې دا و چې دا غواړي چې اولادونه یا ایران او زامن دواړه خوندي تلشي او ته امن فضا کې درته او د ګډري نشته شي دی نه دا یو ډیر واضح مسیج چې موږ سره ورساوه
د قطر د سولې ګډونواله ملالۍ شینواری و چې په دې اړه نظر څرګندو له ملالۍ شینواری سره بل بشپړه مرکه زموږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ سهار له وو بجو د ماخم تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د کندز والي وایي شاوخوا لس زره کورنۍ د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. اکثره بې ځایه شوي بیا وایي که ژر بېرته خپلو مینو ته ستانه نه شي د یو کال خواري به یې په اوبو لاهو شي. اجمل له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
د کندز والی محمد عمر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څو ورځو راهیسې د کندز ولایت په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې له امله یې لس زره کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. صافی زیاته کړه چې دا مهال په دې ولایت کې پر بې ځایه شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل شوې. همدارنګه سروې هم جریان لري څو د بې ځایه شوو کورنیو دقیق ارقام راټول کړي.
اندازه خوراکی توکی مواد کمکی مواد د خپلو اجراوي همکارانو او دونرانو له خوا نه متوادي راکړل شوي دي او توزیع پروسه روانه ده. سبا به تاسې عملا د 1500 کورنیو لپاره د توزیع پروسه وګورئ.
هغه وایي یو شمېر کورنۍ چې د ګلتېپې په سیمه کې همدارنګه چهاردرې امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې پاتې وې هغوی ته دوی خبر ورکړی و څو له خپلو کورونو څخه ووځي چې د عملیاتو په جریان کې ورته زیان ونه رسیږي. والي زیاتوي چې مرکز ته یې هم راپور ورکړی څو دې ولایت ته کومکونه راولېږي چې پر بې ځایه شوو کورنیو توزیع کړي. بلې خواته دغه شمېر بې ځایه شوې کورنۍ بیا وایي چې دولت باید ډېر ژر د دوی سیمې د وسلوالو مخالفینو موجودیت څخه تصفیه کړي چې دوی خپل زراعتي کښتونو ته ورسیږي. دغه مهاجرین وایي چې د دوی اقتصاد په زراعت پورې تړلی دی ځکه اوس مهال د دوی د خټکیو هندوانو او د شولو د کرلو وخت دی. همدارنګه د دوی وربشې او غنم هم د پخېدو په حال کې دي.
شل ورځې وشولې چې موږ همداسې بې سرپناه په شنه میدان باندې غېستو. عملیات ادامه لري یا نه لري په هر حالت موږ نه پوهېږو. نن زموږ هغه حالت راغی چې زموږ یو کال مصرف کړی کود تراکتور هر څه همدغه زموږ زمینداری هلته فابریکه نشته هلته صنعت نشته هلته تجارت نشته دوکانداري نه رفقت همدغه یو زراعت زمونږ زراعت اوس غنم رسېدل دي د لو وخت دی نو اوس که یو مرمۍ هم ثقیله لګېږي سوځېږي.
سرو غرموم څادرې والدي او ماشومان ټول ایستال شولو واړه واړه ماشومان دي غوټ نه شو ماشومان نه موږ تباه او برباد
د یادولو ده چې له دوه اونیو راهیسې د کندز په یو شمېر سیمو کې لکه د کندز ښار پورې اړوند ګلتېپې سیمه کې همدارنګه د علي آباد امام صاحب چهاردرې قلیزال او خان آباد ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. همدارنګه دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د افغانستان په شمال کې د ناامنیو د زیاتوالي په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون له رئیس سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړي چې وروسته درته خبرو. خو اوس به دا واورئ چې د هند د ممبئی ښار یوې محکمې د هند سینما پیژندل شوی ستوری سلمان خان په 15 کالو بند محکوم کړی دی. دا چې هغه څه جرم کړی دی فرشته جلالزه جزئیات وړاندې کوي.
په هندي فلمونو کې دا دود دی چې د فلم هلک ډېر زړور او زورور وي. مثلا د یو فلم هلک په یو لاس لس تنه وهلی ټکولی سي. د فلم هلک له چا نه ویرېږي. په ډېرو فلمونو کې د فلم هلک حتی قانون ماتوي او خپلواک چلوي، خو بالاخره فلمي او حقیقي نړۍ توپیر لري. حتی د سلمان خان په څېر یو چاته چې د نړۍ په لسو ډېرو ښکلو نارینهو کې ګڼل کېږي او میلیونونه مینوال لري، د محاکمې وار بیا راورسېد. سلمان خان د هندي سینما په هغو معتبرو ستورو کې راځي چې ټولنیز شهرت، اقتصادي واکمني او سیاسي نفوذ لري. پر د تور لګېدلی چې په 2002 میلادي کال کې یې د ممبئی ښار په یوه څنډه کې چې یو شمېر بې کوره خلک پر سړک ویده وو، یو سړی په خپل ټویوټا لنډ کروزر موټر وهلی دی. سلمان خان په تیرو لږ تر لږه 10 کلونو کې د دې خبرې له منلو انکار کړی چې ده د پیښې په وخت موټر چلاوه. سلمان خان څو واري په مخکنیو محکمو کې ویلي چې موټر یې موټروان چلاوه او دی د پیښې په وخت هلته نه و، خو محکمې ظاهرا د سلمان خان دلیل رد کړ او نن یې یو وار بیا په 15 کلونو بند محکوم کړ. پرخان د بند حکم د هندي سینما یو شمیر فلم جوړونکو اندیشمن کړی دی. رپورټونه وایي سلمان خان د ډیرو فلم جوړونکو سره قراردادونه کړي چې که بندې شي نو بالیوډ ته به لږ تر لږه $1.5 میلیون مالی تاوان ورسوي. سلمان خان لږ تر لږه په تیرو 9 کلونو کې په پرله پسې ډول بالیوډ ته د تر ټولو زیات مصرف او ګټې فلمونه ورکړي دي. سلمان خان وروستی فلم چې ډېرې پیسې یې وګټلې د بانګو چې په 2013 میلادي کې سینما ته راووت.
و موردل چې د هند ممبئی ښاري وې محکمې د هند سینما پیژندل شوی ستوری سلمان خان په 5 کالو بند محکوم کړ. سلمان خان په 2002 میلادي کال کې یو بې کوره سړی په موټر وهلی و او په خپله د پیښې له ځایه تښتېدلی و. په همدې سره د خپرونې 2 نیمایي ته ورسېدو. وړاندې 2 اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لړه کې او حقیقت څه دی، خو تر دې مخکې به فریبا ظاهر ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په کابل کې وی ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژنې په تړاو 4 کسانو ته د اعدام سزا، 8 تنو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله او 300 نورو کسانو ته یې برات ورکړ. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په تیرو 2 اونیو کې د 3 اتیا جنایي جرمونو په تور د یوې ښځې په ګډون 132 تنه نیول شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې خبرو د پرمخ وړلو لپاره د تش خبرو پر ځای پر عملي ګامونو ټینګار کوي. د پاکستان پاوز په یوې نوې اعلامیه کې د هند استخباراتي اداره تورانه کړې چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. ایرانی چارواکي نن د صنعتي تولیداتو په یوه نندارتون کې د تیلو او طبیعي ګازو د لویو پروژو طرحې په ډاګه کوي. او د هند له ممبئی ښار څخه راپورونه وایي چې یوې محکمې د بالیوډ فلم ستوري سلمان خان د یوه کس په موټر وهلو او بیا تښتېدو په قضیه کې په 5 کاله بند محکوم کړ.
لفری بازهر نه مننه چې د لند خبرونه واوره ولا وسم په مکړه اقتصادي خبرونه ته.
د سلام پوران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخوري. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسلمان وایي چې په هیواد کې ورستوي نامنیو پنګونه غزمنه کړې ده. د سوداګرۍ افسانوي خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې ورستوي نامنیو پنګونه سفر کړې او سوداګر پنګونې ته زړه نه شکوي. خو په افغانستان کې د ایسای ادارې مرستیال محمد ابراهیم شمس ازادي راډیو ته وویل چې نامنی په پنګونې اغیز لري، خو په افغانستان کې پنګوال ته ښه موقع برابره ده او افغانستان حکومت په دې برخه کې هڅې کوي. د کرنی وزارت مسولین وایي چې په افغانستان کې د 1,300,000 څخه زیات د مچیو اصل تولیدیږي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې افغاني اصل د ښه کیفیت لرونکي دي او ګاونډي هیوادونو ته په غیر رسمي ډول صادریږي. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د اصل صنعت په افغانستان کې د پام وړ وده کړې. د ښاغلي راشد په خبره کروندګرو او کوچانو د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د اصل صنعت ته مخه کړې ده. ورسته خبر دا چې د بلخ ولایت ځوانان د کار د نشتون او اقتصادي مشکلات څخه ساتټه کوي او وای کروان وضعیت ادامه پیدا کړي نو دوی به د لا جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د ځوانانو د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر 4 کلونو کې محلي حکومت په دې نه دی توانیدلی چې دوی ته د کار زمينه برابر کړي. دوی د مرکزی حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته د کار زمينه د برابرولو په برخه کې پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د ولایت د کار او ټولنیز چارو رئیس ګلالی هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې ځوانانو ته کاري اسانتیاوي برابر کړي. اغلی ګلالی د کاري زمینو نشټون په دولتي ادارو کې لږ امکانات او په دې ولایت کې د پنګونې کمیدل په ګوته کړل. د ګلالی په خبره دوی تیر کال 1,400 بهرنیو او 350 کورنیو کارګرو ته د کار زمینی برابر کړې دي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني او اویا پله، یو یورو 15 افغاني او 16 پله، یو پوند 88 افغاني او 90 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 50 پله، زر ایراني تومان 18 افغاني او 50 پله او پاکستانی کلاری 1501 افغانی.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. انده او د افغانستان او سیمې په اړه نور خبرونه او مطالب د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې بیا هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو .org. د چولې د افغانستان دولت وسلوالو مخالفانو په ورستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو ډیر تمرکز کړی او دا ولایتونه نارام کړی دي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضلمان وایي چې دوی غواړي هڅه کوي چې داسې وخی چې ګواکې کولی شي د ناامنیو لمن د افغانستان ټولو برخو ته وغځوي.
خپل ویت بداسې خلکو ته وشي چې مونږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت مونږ لرو چې دی دولت سره د ملت سره د خلکو سره د اردو سره د نورو نادونو سره وجنګیږو.
د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون له رئیس سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي چې د انصاف په لټه کې له پروګرام وروسته درته خبرو. خو اوس به حمیده هارون عثمان ته غوږ شو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ وسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د دیناو د کلی وسیدونکو فرید وایي چې څو موده مخکې د کلیو پراختیا وزارت انجینرانو د دوی په کلی کې د سړک د جوړېدو کار پیل کړ. فرید وایي د دغه سړک تر نقشې وروسته محلي پولیسو په دې نامه چې سړک پراخوي د ډېرو خلکو کورونه او دوکانونه وران کړل او کروندې ورته له منځه یوړې. نوم هم واخلئ، ستونزه هم څه ده؟
موږ احمد فرید ولسوالۍ محمد اغا قریر دی نو ولایت لوګر. ستونزه مې دا ده چې دلته پولیس محلي په دغه سړک تشبث کوي. دغه انجینران د ورکشاپ د یاد پرون راغلی و دغه دلته ټول خلک ته وویل او دوی ته وویل دغه انجینرانو ته او د پولیس محلي ته وویل چې تاسو مه کوئ، د خلک کورونو ته نه ورانېږي، دوکانونه نه ورانېږي، ځمکه نه ورانېږي. دوی لاړل، هغه خبره دوی ته وکړل. بیا نن دوی پولیس محلي خلک ته وایي چې ولې وزمن دی دغسې دغسې ده، د خلک کورونه لږ وران کړی وو په بلډوزر باندې، د ځمکه دو دو متر پهدو اخیستلی تر هغه سر پورې غنمو کې، دوکانونه مو نه وي. موږ د وزیر صاحب مخلینه دغه تقانون لرو چې دغه ستونزه حل کړي خپل راسي. خلک ډېر تللی ده انکشاف دیاته ولایته، هېڅ څوک هم زموږ خبرې نه اوري.
دا سره کوم ځي تازي او د کلیو پراختیا وزارت ونه ویل چې څه پلان لري، څه وخت جوړوي؟
دا یو راهسازي ده، د وزارت انکشاف دیهات یو برخه د هغه انجو ده، دوی سره کار کوي. د کلي سړک جوړوي، دغه جغراندازي او دغه شیانه کوي. د وهجان نه شروع کېږي، د ولسوالۍ محمد اغا د وهجان د دینو نه تیریږي تر زمخار پورې اووه کیلومتره اوږدوالی لري دغه جوړېږي دغه سړک.
په دې صورت کې چې د کلو پراختیا وزارت انجینران وایي چې دا کورونه د نه ورانېږي، دوکانونه د نه ورانېږي، نو په دې کار کې د سیمه ییزو پولیسو څه ګټه ده چې دا کورونه ورانوي؟
دغه پولیس محلي د خپل کلي ده، دغه تر بنیاد ده، دلته مخکینی سم مشکلات په خلکو باندې لري. دغه نه پوهېږي، پوډیان دي، د خلک ازارولو ته همدوی ته دغه لپاره دلته دي. دوی خو هغه لپاره نه دي چې یو درې میاشت مخکې څلور میاشت مخکې دلته د صوفي نبی په نوم د انکرافي بس نماینده و په دغه سره کې په همدغه جنجال باندې هغه بیچاره شهید شو.
اوس څومره دوکانونه وران کړي، څومره کسانو ته تاوان رسولی؟
دلته خو ډېر تر اوسه نن خو ډېر کار کړی ده. یو کور د ضابط رشید، یو کور د عبدالله نومېږي دغه ده، یو کور د ضابط دلیل په نوم ده، د دیناو ده، د سمیر ده، په کې یو دوکان ده، د هغه عبیدالله انګر روغلا ده دوکان ده، ځمکه یې هم ده، هلته د پیروز انګر هغه ځمکه ده، غنم ده بیچاره دوه څلور متر غنم بیچاره ایستو.
تاسو څه غواړئ؟
تاسو د وزیر صاحب داخلي نه چې دغه اربکیان دغه هغه نه وزیر صاحب داخلي سره په تماس کې اخده، ریاست وزارت انکشاف د هغه سره په تماس کې، موږ دغه سره ډیر یو دلته قتلان کیږي، دلته خلک وژل کیږي، دغه لپاره ظلم ده، د ښی عدالت نشته. بلته خو که مکتب جوړیږي، که لار جوړیږي، وختنامه دوی لري، هیڅ څوک وخت کړی نه ده. شخصي ځمکه بیچاره خلک په دغه باندې تیریږي،
موږ د لوګر ولایت د دغه اوسیدونکو ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرحه کړه. نجرابی صاحب، دغه یو کس د لوګر ولایت د محمدغې ولسوالۍ نه زنګ والی دی، د دیناو د کلي نه. دوی وایي چې د ټاکل شوې چې هلته یو سړک تیر شي او دا جغل اندازي شي، خو د محلي پولیسو یو قمندان چې خان نومیږي، هغه د خلکو کورونه غیر قانوني ورانوي او وایي چې دا سړک لوی و. آیا تاسو یې نظر دا د محلي پولیسو وظیفه ده چې په سړک جوړولو کې داسې کار وکړي چې کورونه وران کړي او بیا دا خلک وایي چې البته دغه کس دا کوي چې دا خان بیا د دې کورونو لرګي او خښتې په نورو خلکو خرڅوي؟ دا څنګه مسله ده؟
داسې نه ده. د پولیسو محلي وظیفه د طرز العمل چې تهیه شوی دی هغه معلوم ده، فقط د هغه محل د حفاظت او د امنیت دپاره د پولیس محل هغه شوی ده. که داسې کار پولیس محلي په همدا منطقې چې دیناو محمدآغې لوګر ځای ده داسې مشکل ایجاد کړی ده. انشاءالله ما یو هیئت توضیح کوو محل ته ځي، انشاءالله د نږدې نه د دا برادر چې ورور چې فرید جان نومیږي هممونږ هغه ځای زمونږ ګروپ تفتیش کې خبرې کوي، د محل نه هم لیدلې کوي او د خان هم پختنې کوي. انشاءالله بیا پس له هغه گزارش راځي مرکز ته چې نتیجه وي که هغه ورور هغه د خان د پولیس محلي کې کوم سړی معذب ده خلاف قانون کار کړی ده، انشاءالله هغه مجازات کېږي و دا ورور چې متضرر شوی دی د دې چې کوم متضرر دی جبران خساره باید هغه پولیس ورکړي. دا ټول نظریات ده چې پس له دې چې تفتیش په مغازای ځي گزارش ته یک کوي، مون گزارش تاسو ته دا ورور ته و متنانو سره یو ځای شریک کوو. انشاءالله زه اطمینان ورکوم چې دا پختنه 100% به کېږي.
هو نجابی صاحب، دا د مالی پولیس وظیفه دا ده چې د خلکو کورونه وران کړي د سړک د لویولو لپاره یا څنګه؟
په صورت قطعي دا د پولیس مالی وظیفه نه ده. که داسې کار په هر ځای کې زما پولیس مالی وکړي، ما اداره تفتیش د ستاسو په خدمت کې ده، مونږ هیئت توضیح کوو دا مسئله مونږ د نږدې نه بیا څه ګزارش حقیقي ګزارش دي تهیه کوو و هغه پولیس محلي چې داسې د قانون خلاف کارونه هغه کوي هغه مجازات کېږي او انشاءالله نتیجه مونږ تاسو ته ورور ته او وطنانو سره یو ځای شریک کړو.
دا خو سمه ده چې تاسو به آیات ولېږئ، ولې دا فرید نوم یې وایي چې دلته انجینران په خپله وایي چې دا سړک مونږ نه لو یو همدومره بس دی، ولې دا خان په خپل سر دا کارونه کوي؟ نو تاسو به څه وخت دا مسله دا آیات به څه وخت ولېږئ یا دا مسله به څه وخت وڅېړئ؟
ما خو مخکې هم دا فرید جان ته وویل چې ته زه سبا په خیر قمندان امنیت سره خبرې وکړه یو درخواست ولیکه زه اوس انشاءالله قمندان امنیت لوګر ته هدایت ورکوم چې د فرید نوم چې کوم درخواست ده هغه به واخلي. خپله قمندان د امنیت لوګر دا مسله د نږدې نه څېړي، هم د مرکز نه مو یو ازګی کو بعدا یعنی یو دوه ورځ پس ځکه چې زمونږ د دې شکایت نه پلان جوړوو د وزیر صاحب نه حکم به اخلو حیات توضیح کوو. زمونږ حیات چې بیا هم د فرید جان نه پوښتنه کوي، هم د محل سفیدان ده، هم د انجینرانو ده، هم د نزی پولیس محلی سره وغږیږي که داسه مسله ده. پس که دې موضوع روښانه کېږي مونږ تاسو سره یو ځای دا مسله شریک کړو.
هو نجرابی صاحب، د ډېر ولایتونو نه د انصاف په لاټه کې پروګرام ته خلک زنګونه وهي، یو شمیر کسان وایي چې د دوی په ولایتونو کې محلي پولیس په خلکو زور زیاتی کوي، یا تا خلک وایي چې د دوی نه پیسې اخلي دا محلي پولیس، دوی وهي ټکوي، ډېر خلک شکایتونه کوي. تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ؟ دوی په داسې مواردو کې څه وکړي؟ تاسو څه همکاري ورسره کولی شئ؟
زه ټول متنونو سره داسې خبرې کوم، عرض لرم، پیشنهاد کوم که هر ځای زما پولیس محلي خلکو ته ضروري یا کوم مشکل جوړوي زما په نمبر کې هغه ورونه به تماس ونیسي، ما ته ووایي داسې مسله په هر ځای کې وي. انشاءالله مونږ بررسي کوو د دې ورور شکایت کوم راځي حیات دي هغه مسله مونږ بررسي کوو تاسو ته او هموطنانو سره انشاءالله شریک کوو.
ژوندی اوسئ نجرابی صاحب، کور ودان، ډېره مهرباني،
ډېره مننه مونږ ته او د ټولو هموطنانو په خدمت.
او تشکر. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت سره پروگرام درنو ریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغه خوشاله اوسئ په دې پروگرام کې د افغانستان د دفاع وزارت اپریشن له رئیس تورن جنرال افضل امان سره د افغانستان د شمال ختیځو او شمالي ولایتونو او د افغانستان د بلابلو سیمو د ناکرار امنیتی وضعیت په اړه باندې پوښتنې لرو ښاغلی امان ډیر زیات سړي مشه بخیر راغلی ښاغلی امان په بدخشان کندوز بغلان فاریاب فراه او ځینو نورو ولایتونو کې د ناامنیو د زیاتېدو اصلي علت څه دی
موږ په دې کال کې په نورو ولایتو کې داسې پلانونه لرله او جنګونه مو شوي وو د طالبان او تروریستانو سره او تاسې په جریان کې چې دښمن طالبان او تروریستان په نورو ولایتونه ډېر سخت ماتې وخوړله دا د دې ماتې علت او عوامل داسې وو چې بالاخره دوی باید جنګ د جنوب او د شرق او ګرچ هلته هم اوس جنګونه روان دي زمونږ عملیاتونه اوس په غزني کې په زابل کې په هلمند کې ډېر موافقانه مخته دي مګر دښمن بیا وغوښتل چې دا خپل جنگ شمال و صفات و تا کندوز و تا بدخشان و تا و بغلان و فاریاب و تا داسې انتقال وکړي او خپل ویت به داسې خلکو ته وشي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې د دولت سره د ملت سره د خلکو سره د اردو سره د نورو نادونو سره وجنګیږو. خوشبختانه په دې جنګو کې چې مخکې موږ او تاسو شاهد وو تقریبا شپږ ورځې مخکې مونږ جنگونه لاله په بدخشان کې او په کندوز کې په دې جنگ کې په دې فعالیتونه د تروریستي کې زمون قوتونه ډیر ښه د ساوردونه لري هغه اهداف چې دښمن پلان لري چې باید داسې عمل به وشي چې کندوز ته به سکوتر کې یا فاریاب ته یا بدخشان ته دا د دښمن عمل ټول ناکامۍ ته منجر شو او اې نو د ساور او دښمن په دې مناطقو کې نه لري.
خو په بدخشان کې هم دا اوس موږ تاسو خبرې کو بدخشان کې هم دا شیبه جګړه روانه ده او تاسو وایئ چې افغانستان ملي اردو یا افغان ځواک هیله ستروړن کړی دي نو ولې جګړه نه ختم شي په دغه
خو جګړه خو ډېر عوامل لري چې دا ولې نه ختمیږي هغه عواملونه چې موږ تاسو ورسرغږی کو دا عوامل په نورو مطبوعاتو کې یعنی پر رسانو کې ډېر یعنی بیان شوی دی د ټول نه دې ته ضرورت نه چې موږ تاسو بیا د دې عوامل چې ولې بدخشان ته شمال د دور د جنگ عوامل خارجي عوامل شیدې او داخلي عوامل څنګه دي و یې شیدې دا خو معلومه ده د خلک پیګې موږ تاسو هم پکې پیګې
ملاتې څه دی چې ولې افغان ځواک تجهیز نه دی چې دوی نشي ځپلای ک څنګه
افغان ځواک کتجهیز نه وو کدا توان نه لرل دښمن با په دې یو کال کې چې اردو مستقلانه د دې وطن نه دفاع کوي دښمن با چې یو دستاورد لري مګر تر اوسه یې دستاورد نه لري جز دزدانه او خصمانه داسې تروریستي فعالیتونه ته لمنه وي
یو بل انتقاد موجود دی ښاغلی امان چې افغان ځواک کافي تجربه نه لري د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزه کې ځینې کارپوهان دغه خبره مطرح کوي چې افغان دولت پخواني جهادیان لري کړل هغوی د جګړو ډېره کافي تجربه درلودله او نوي ځوانان راغلل نوي ځوانان نسبت هغوی ته په جګړو کې کمزوري دي که څه هم چې امکانات ولري او نه لري خو جګړه کې عمره
زه به داسې درته وایم چې هغه څوک چې په دې اردو کې اوس خدمت کوي د افغانستان په خدمت کې دي یا د مجاهدین ضامن دي یا د مجاهدینو د فامیل د آزاد جملې ته خدمت مونږ په دې اردو پولیس کې تقریبا تلو لګو پرسونل لرو د دې لګو پنځه سو نفر یعنی د دې لګو پنځه سو نفر تقریبا څوارلس لګو ترسیږي دا عمومي دا څوارلس لګه پرسونل په دې اردو کې چې په افغانستان کې خدمت کوي او تروریستانو سره جنګیږي دوی د دې د مجاهدینو او د دې ملت د فرزندانو د جملې ته خدمت مګر مشخصا زبتا درته وایم چې تعلیم و تربیه هغه قابلیتونه هغه ظرفیتونه هغه آمادگی هغه ادارات چې په دې اردوی ملی افغانستان کې وشته دي په پخوانی دولتو کې په دخوانی اردوګانو کې نه وو زه خپله تقریبا څلوېښت کاله کېږي چې په اردو کې خدمت کوم مگر دا اردو داسې یعنی داسې تجربه لري تعلیم و تربیه لري او تاسې فکر وکړئ چې په دې وطن کې جنگ ده په دې وطن کې د تروریستانو تهاجم ده په دې وطن کې متاسفانه تقریبا ډیر ښکاله بیرته دلته په دې افغانستان کې خلق په جنگ تر یو تعداد په جنگ تر به شوی دی او منافع لري په دې جنگ کې او دا اردوی ملی ده چې د ټول جنگونو او تشنجونو داشت او وحشت په دې افغانستان کې جلوګیری کوي او د وطن تر اوسه پورې ساتل شوی دی ټول هغه منابع هغه ولایتونه هغه نقاط چې مونږ ته د استراتیژي له نقطې نظر نه ډیر اهمیت لري اولویت لري موږ ته ټول لارونه ولسوالیګانې فقط یوازې درې څلور ولسوالۍ د دشمن په لاس کې دي هغه هم په ګروګان
کې
او احتمالا نن و یا فردا دا ولسوالیګان هم د دشمن د تسلط نه به خلاص شي ناود په پرغزنی باغران دی دیشو دی او خاک افغان په زابل
څه فکر کوي که دغه ولسوالۍ حداقل د یوې ورځې لپاره هم د دښمن په لاس کې وي څومره به د نورو جګړو لپاره ځان تجهیز کړی شي په دغسې وخت
تر اوسه خو د دوی د ساوردونو په دې وطن
کې یعنی له پوځي لحاظه له نظامي لحاظه که دغه موږ توازی کړی چې په یو ورځ کې
دوی د ولسوالۍګانې فقط د دهشت او وحشت او د تجهیز او د ماینسازي او د انفجار سازي او د تجارت و د قاچاق و د مواد مخدر و د تعدید و د جنایت نور د ای چنه د دونه نه استفاده کیگی چه دوی به دست وی چه در تلیر ولسوالی در افغانستان د پار ده یک خم راکد بی دست هم نده فقط یواز یو تعدید خلق تعدیدی حالتا مواد انفجاری تولیدی بامیل تولیدی
ما منظورم دغه و چه سمرا دغه حداقل پاقه یوی ورست که با سمرا زم تجهیز کرشی چه تاسو پوران دیگوی جگره و کی
ولا دا محاسبه خورات را سره نشته دی ولی دو در ساوات پده افغانستان که بیخی دیر مدوده ده
سیمهی چارواکی یو انتقاد لری چه افغان چارواکی په ځینو حالاتو کې حقایق پټوي حقایق نه وایي خصوصا امنیتي مشران په ځینو سیمو کې لا هم مخالفین کنټرول لري او چارواکي وایي چې مخالفین ډیرو کمو ځایونو کې کنټرول لري دا خبره تر کومه پورې مني
مونږ هیڅ د خپل خلکو نه پټو او که مونږ پټو خلک مونږ ویني که مونږ خبرې د خلکو نه پټو خلک بیا زمونږ نه ایمانه کوي مونږ خلکو ته رښتیا وایو او خلک په رښتیا زمونږ نه دفاع و حمایه کوي او دا اعتماد د اردوی ملی او زمونږ د منصوبین او د خلکو په منځ په ډیر قوت سره موجود دی دا چې مونږ وایو چې مونږ د ملت د خلکو د حمایې نه برخوردار یو یو مطلب په دې کې دا ده چې مونږ خلکو ته دروغ نه وایو او خلک هم پر مونږ باندې اعتماد لري او مونږ د خلکو منصبداران او سربازانو مونږ د بیگانګانو له لاس دلته په دې وطن کې خدمت نه
جنرال صاحب کومې سیمې اوس د مخالفینو په لاس کې دي آیا د بدخشان ځینې سیمې حتی د پلاجواردو کان ویل کېږي چې د هغوی په لاس کې دی په ماوسه ولسوالۍ کې ځینې سیمې په خپله کندوز ښار ته نږدې ځینې سیمې د دوی په لاس کې دي
احتمالا کومې کمیټې که به د دښمنانو د تروریستانو په نامه د کمیټې هغه ووایي د فلاني ملا صاحب کمیټه
بله
مګر داسې سیمې چې ولسوالی وی علاقداری وی دا ساعت دا اقل یا وقت قری یا سرکون بی یا کم استراتیجیک نقاطی دوالا بشاید وی چه دشمنان دا ترورستان پلاس که ندی دا چه لاجورد هم دا دشمنان پلاس که ندی دا لاجورد امکان نره چه یو تعداد افراد فرصت طلب افراد بی چه دیدین استفاده و که مگر دا ترورستان پلاس که ندی
دا ولسی جرگیم راستیال دا ملی امنیت رئیس پا حواله ویل چه مخالفین دیر تقویشی وی لمالی لحاظه او دوی د همدې لپاره خپل جګړو ته زور کړی دا خبره تر کومه پورې تاسو منئ چې واقعا مخالفینو مالی منابع زیاتې شوي که څنګه
مخالفینو منابع د دوی د تجهیزات نه معلومیږي هغه تجهیزات چې اردوی ملي لري دوی نه لري هغه حمایه چې د خلکو نه د خلکو حمایه اردوی ملي سره ده د مخالفینو سره نه دي نو زه نه پوهیږم چې دا منابع څه شی ته وایي کومه منابع چې د دښمنانو په لاس کې دي چې دوی د دونه سوء استفاده وکړي فقط هغه منابع چې د دښمنانو ترورستانو په لاس کې دي هغه فقط ترورستي هدفونه دي خلق دوی وژني خلق انتاري انفجارونه به سازماندي کې نور کومه غته منابع چې مونږ په سیدي تشویش او نگرانی ولرو او خلک به نگرانی ولري زه خو داسې فکر نه کوم چې داسې منابع دي دوی په لاس کې
په شمال ختیځ او شمالي ولایتونو کې خلق استازي البته ملي شورا کې دوی وایي چې د ملي اردو ملي پولیس او امنیت ترمنځ منسوبینو ترمنځ هماهنګي هلته نه و موجوده یعنی یو واحده اداره نه و د جګړې لپاره
ټول جوزتامونه هغه قوتونه چې په قندوز بدخشان فاریاب سر پل په تور نقاط په دې نه ولایتونه شمال شمال شرق کې چې اوس د تروریستانو سره جنگیږي او په پراسونی فعالیتونه کې مصروف دي فقط یو قمندان لري چې قمندان کل اردو پر راس کې ده او نور طول اقا قواتون او اغا نادونه فقط ترده قمنده لانده خپل وظیفی مختبهی زنه پیگم چه نور زیادتی آدم امانگی تبت شوی که آدم امانگی دو سرباز دیو دبول سر کم جر و جنجال ولری یا یوی غفلت کهی یا یکی دا خجامه
غیر همه هنگی یا نا همه هنگی لامده غیوری سطحی نپیلیگی؟
دا خو دوغ نغته مانګی نه دی چې مونږ یو منطقه یا یو سیمه یا یو نقطه به دشمن ته تسلیم کړی وی او بله اردوی ملی به د دفاع په خاطر راغلی نه وي یا کومکونه ورسره نه دي شوي. داسې یو آلت نشته دی هغه چیرته چې اردوی ملی تلفات لري او هغه کوم چیرته چې پولیس ملی په تلفات یا مشکل لري یا د بل سره ډېر ښه مسایی لري همغږي مسایی او مانګي مونږ دې ته وایو. مګر تا چې کوم اختلاف په قومنده کې موجود دی اوس واحده قومنده په قندز کې اجالتن د قومندان کل اردو تر قومنده لاندې موجود ده.
جنرال صاحب محترم، امنیتي چارواکي همیشه دا وایي چې موږ د ملکیانو د ځان د خوندیتوب په خاطر باندې عملیات په کراری باندې مختبیه یو ډېر احتیاط کوو. خو د کندز اوسیدونکو له موږ سره په خبرو کې حتی ژړلې دي، ویلې دي چې هم اردو ولي هم طالبان ولي موږ په مینس کې پاتیو او زموږ ځمکه مالونه هر څه او د هر یو کور حتی درې نفر او څلور نفر غړي وجل شوی دی. ستاسو په نظر دا څه ثابتوي؟
هغه حق لري چې داسې وایي. حق لري په دې معنا کې هلته مشکلات شته دي، خلک په تکلیف سره مواجه دي، مګر مونږ په حوصلهمندۍ سره دا عملیات باید چې مختبیه یو د قندوز د عملیات نه تر شروع نه تر ننه پورې فقط څلور ورځې تیریږي. انشاءالله نن یا سبا به تاسو شاهدان وي چې دا خلک د دې ټولو مصیبتونه چې عامل ترورستان و طالبان او افراطیت ده د دې مصیبت نه دوی به خلاص شي او دوی به حوصله وکړي او څه ورځې نورم. گرچه زه به تاییدوم چې د حوصله خاوند په ډېر جنجالونه چې ترورستان ورباندې تعمیلوي ډېره مشکله به وي، ولې پرېږدې مې چې مونږ په خپل تدبیر سره د خپل عملیات په بنیادي سره به یې حل کړو.
من جنرال صاحب، په بدخشان او کندوز کې او په بغلان هم دا په شمال ختیځ ولایتونو کې ډېرې غرنۍ سیمې موجودې دي، کلي خو یا د غرو په لمنې کې دي یا هم لرې دي له غرونو نه، یا ډېر کم کلي کې دي چې د غرونو په منځ کې وي. مخالفین اکثرا له غرونو اوړي را اوړي، هلته ولې هوایي عملیات نه کوي دوی په ضد باندې او ولې له بهرنیو پوځیانو مرسته نه غواړي؟
مونږ هلته هوایي عملیات هم لرو او پرېږدي چې د ترورستان په مغرونه وي ترچو چې هغه غرونه دوی ته یو عامل شکست شي.
نو ولې په غرونه کې تاسو
پوه شئ چې د افغانستان غرونه هم ترورستان نه پرېږدي چې دلته په دې وطن کې میشتول لري او ژوند وکړي؟
دا خبره سمه ده، خو له بهرنیو پوځیانو تاسو مرسته غوښتي چې هغوی اهداف ولیکه څنګه؟
د مرستیانو د غربیانو مرسته مونږ سره معلومه ده. تاسو په دې آخري سند چې امضا شوی دی د دولت لخوا او امریکایانو سره هغه څلور رسالتونه دي چې دا دوستان مونږ سره کومک کوي او دا ویل شوی دی تسلی دی، تجهیز دی، تعلیم و تربیه دی، مشورت دی او نور و منابع دی چې هغه مونږ سره واقعا مطابق په همغه پیمان د دوی کومکونه مونږ سره شته دی. مونږ خپل د افغانستان د خلکو په خدمت کې یو او ملي اردو به دا توانمندي لري چې د افغانستان نه مستقلانه دفاع وکړي. دا چې جنگ کله ختمیږي او دا جنگ به کله مونږ انشاءالله ترورستان به دې وطن راو باسو دې ته یو زمان ضرورت.
ښاغلی جنرال، د هوایي عملیاتو نه هدف په ډیر وخت کې دا نه وي چې یوازې سرخی الوتکې هلته ورشي، هغه څه چې ملي اردوی اوس په واک کې لري، بلکې کېدای شي بې پیلوټ الوتکې چې هدفونه ویشتای شي. په هغه حالت کې تاسو څه کوئ چې هدف
خو که دا تیارې زموږ په اختیار کې وي ښه ده،
او که نه وي نو
دا د تیارو تجربه مونږ ډیر لګوو. د خلکو او د جنگ سرنوشت په تیارو کې او په بمبار کې فکر کوم چې نه لګي. مونږ په تدبیر سره په احتیاط سره خپل خلک هم ساتو او د دې نه هم باور چې مکمل دا زموږ کلی او باندونه مکمل به بمبار چې او خلک به له منځه وړو. دې ته تر اوسه پورې دوغ نه بسه ډېر جدي نیاز نه دی، ولې اردو باید چې ولري هغه تجهیزات چې مونږ ورته نیاز لرو.
سمه ده. په افغانستان ځواکونه اردو، پولیس، امنیتی ځواکونه ټول په ورځ کې شاوخوا $12 میلیون د مصارفو په خاطر اخلي، خو په ځینو حالاتو کې لیدل شوی دي چې حتی یو سرتیری د ډوډۍ لپاره چیغې وهي، غږ کوي چې موږ له لوږې نه مرو.
تاسو خو حتماً د دې وطن په دې وطن کې غټ شوی او پوهیږئ چې جنگ څنګه مشکلاتونه لري. اگه سربازونه چې د ډوډۍ او د لوجستیکي مشکلاتونه شکایت لري دا فقط عوامل د جنگ ده، په یو ورځو کې احتمال لري بنا به یو سلسله عوامل یا محدودیتونه وي یا به جنگ وي یا اطلاعونه به موقتا بند شي چې سرباز ته ډوډۍ نرسیږي، ولی په عمومي شکل مون سربازان د لوجستیکي له نقطې نظر نه د یاشې له نقطې نظر نه هیڅ نو مشکل نه لري.
روسي پښتنې په توګه ښاغلی جنرال روان کال به تاسو وتوانېږئ چې د مخالفینو په وړاندې برلاسي شئ که څنګه؟ دې ته په پام چې مخالفین بهرني مخالفین د بېلابېلو هیوادونو څخه راغلي دي، د داعش په نوم یا هم د اسلامي ډلو نورو په نوم باندې له افغانستان امنیتي ځواکونو سره دوی جګړه کوي، آیا مطمئنه یاست چې افغان ځواکونه به وتوانېږي د هغوی په وړاندې برلاسي شي؟
مونږ د افغانستان د خلکو په حمایه او انشاءالله په صفت یو مسلمان د خداوند په مرسته په دې ټولو جنګونه په دې ټولو وحشتونه چې د تروریستان او طالبانو نه پر مونږ باندې تعمیل شوی دی، مونږ به د دې ټولو مشکلاتو نه د خپلو خلکو سره موافقانه د دې میدان به انشاءالله ګټو.
افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس تورن جنرال افضل امان کور ودان ژوندي اوسئ.
جوان
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنا
زموږ موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ